سلامونه ستړي مشي دا مخام شپک پجی دی تاسو ازادي رادیو وره اوس د ازادي رادیو خبرونه څلور ویش ساته دوام لري د سارلش پګو د مخام تر شپګو په لاندې څه پوندو د 35 مترو او د مخام لش پګو د سار تر شپګو په منځنۍ صفه دو لش پګ نوي د خبري مجله په خبرونو پیلو د طالبان د حکومت مشر په یو فرمان کې حکومتي چارواکي په یو وخت کې له دوو رسمي دندو منی کړی دی. د طالبان د حکومت مشر ملا هیبت الله خونزاده په هغه فرمان کې چې نن پنجشنبه خپور شوی راغلی، د حکومت هیڅ لوړ پوړی یا ټیټ پوړی مسؤل چارواکی نشي کولی په یو وخت کې دوه رسمي دندې ولري. دغه فرمان چې د طالبانو د عدلي وزارت خپور کړی، په کې له هغو کسانو چې د مهال د طالبان په حکومت کې دوه ځای دندې ترسره کوي وغوښتل شوي چې په یو ځای کې دنده پرېږدي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې مخکې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خونزاده د یو فرمان پر بنسټ د طالبانو د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د کډوالو او ستنیدونکو چارو وزارت د سرپرست په توګه وټاکل شو، خو تر اوسه د نوموړي پر ځای د ریاست الوزرا مرستیالۍ ته بل څوک نه دي منصوب شوي او احتمالا له هم د سیاسي مرستیالۍ چارې ریاست الوزرا سنبالوي. د بشري حقوقو د څار اداره وایي څو چې ښځې د زده کړو او په سپورت کې د ګډون حق ونه لري، د افغانستان د کرکټ پر ملي لوبډلې د بندیز ولګول شي. د دې ادارې یو مسؤلې مانګي ورډ پرون پنجشنبه په پخنې سره پرون چهارشنبه په یو بیان کې ویلي طالبانو څو فرمانونه صادر کړي چې ښځې له خپلو حقونو بې برخې کړي او د افغانستان کرکټ بورډ د طالبانو په واک کې دی. په بیان کې د هم ویل شوي چې د جرمونو د نړیوالې محکمې اساسي قانون د جنسیت او نژاد پر بنسټ په سپورت کې امتیازات او تبعیض ردوي، خو بیا هم افغان نجونې او ښځې په کرکټ او نورو لوبو کې د ګډون اجازه نه لري. د کرکټ نړیوالې شورا په دې وروستیو کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د بندیزونو غوښتنې ته په ځواب کې ویلي وو افغان لوبډله به د هغو کړنو سزا ونه ګوري چې دوی مسؤل دي او د افغانستان کرکټ بورډ د طالبانو د پالیسۍ او مسؤلیت نه لري. په افغانستان کې د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ په نړیوالو سیاسي بحثونو او پریکړو کې د افغان کډوالو د غږ د شاملولو غوښتنه کړې ده. هغه لی بینټ پرون چهارشنبه په یو غونډه کې ویلي په نړۍ کې دي د کډوالو حقوقو ته درناوی وشي. بینټ د افغان کډوالو د ستونزو پر اوږدمهاله حل لارو د ټینګار ترڅنګ ویلي د اقلیتونو مذهبي ډلو په ګډون په افغانستان کې د ښځو نجونو ژوند له ننګونو ډک دی. د افغانستان اوږدې جګړې او پرله پسې بشري بحرانونو افغانان کډوالۍ ته اړ کړی دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن ولسته د خدای پامانۍ په وینا کې د متحده ایالاتونو د راتلونکي په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. هغه تیره شپه یوې 15 دقیقې وینا کې چې ممکن ولس سره وروستۍ خبرې وي په امریکا کې د الیګارشي خبر برابر کړی دی. الیګارشي د حکومت داسې یو بڼه ده چې په هغه کې واک له یوې وړې ډلې څخه جوړ شوی وي. د بایدن په خبره دغه وضعیت د امریکا ډیموکراسۍ ته لوی ګواښ دی. ټاکل شوی بایدن د راتلونکي دوشنبه فورس په رسمي بڼه واک خپل ځایناستي منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ ته پرېږدي. د ایشوټډ پریس خبرې اژانس راپور له مخې بایدن بیل دي چې د ټرمپ نوم یاد کړي د خپل ځایناستي په اړه اندېښنه ښودلې ده. او د بالیوډ وتلې ستوري سیف علي خان باندې په ممبئی کې په خپل کور کې دننه چا د چړو گزارونه کړې دي. د هندي رسنیو په وینا 45 کلن سیف علي خان د پنجشنبه په ورځ د سهار په 3:30 بجو په خپل کور کې د نامعلوم افرادو لخوا په چاکو ټپي شوی دی. د بالیوډ یاد ستوري اوس مهال په ممبئی کې نږدې د لاواتی روغتون ته وړل شوی. ویل کېږي چې جراحي عملیات هم ترسره شوی دی. راپورونو کې راغلي چې سیف علي خان پر بدن د چاکو شپک ټپونه لري چې دوی ژبر او یوې د ملا تیر ته نښتې دي. پولیسو ویلي چې د پیښې په اړه څېړنې پیل کړې دي. تاسې خبرونه واورېدل. وړاندې سره په دې خبري مجله کې دا مطلب اورېدل شي. سپینه مړی وای په افغانستان کې د بشری بحران په خطر باندې لدې هیواد سره خپل مرسته ته دوام ورکوي. وړاندې په دې اړه چې دغه مرسته به د افغانانو ستونزې واقعا حل کړي کده راپور درته ولرو. په دې اړه به هم رسره ووري چې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانو نړیوالو ته شکایت کړی چې پر افغان کرکټ بورډ دې بندیز ولګوي، خو هغه کسان چې د کرکټ د ملي لوبډلې ملاتړ کوي بیا وایي
د انګلیس کرکټ بورډونو څخه غوښتنه وشي چې د افغانستان کرکټ مسله سیاسي نه کړي او د کرکټ د تحریم پر ځای بشپړ ملاتړ ترسره کړي.
خو دا چې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې ستونزه به هواره شي او کنه، دا مسله څومره سیاسي کېدلی شي وړاندې پلیره درته راپور لرو. د بهم رسرور چې په کندهار کې د نورو کلونو پرتله د وچکالۍ په وجه باندې د بنپنیو حاصلات زیانمن شوي.
دا وچکالۍ په خاطر باندې موږ شهیدونې په کمبود را روان دي او موږ خواري پکښه ده، موږ ستړي کړي، موږ ته دونه حاصل نه دي پاتې شوی.
نور مطالبه مشته ملتیا مغاره.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه ز فرید سیالمو په تخنیکی چارو کې را سره سید بهروز دلیری مرسته کوي. سپینه ماڼۍ وایي د افغانستان په تړاو د بیړنیو حالاتونو ملي قانون د روان کال د فبروري له 11 وروسته پورې غځوي. د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د دې هیواد کانګرس ته خبر ورکړی چې په دې اړه اجرایي فرمان چې د 2022 کال په فبروري میاشت کې صادر شوی و، د افغانستان پراخ بشري ناورین او اقتصادي وضعیت په کتو د یو بل کال لپاره هم تمدیدوي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې یو شمېر بېوزله کورنۍ بې وایي چې سخت اقتصادي ناورین سره مخ او بشری مرستو ته بیړنۍ اړتیا لري. تفصیل سناکه کارناورو.
سپینه ماڼۍ وایي په افغانستان کې پراخ بشری ناورین او د ژور اقتصادي سقوط احتمال ته په پام سره د دغه هیواد په تړاو د بیړنیو حالتونو ملي قانون د ولسمشر لخوا د روان کال د فبروري له 11 نیټې وروسته پورې وغځول شو. سپینه ماڼۍ په یوه اعلامیه کې د جو بایدن په حواله لیکلي، په دې اړه د 2022 کال د فبروري د 11 نیټې 1443 شمېره اجرایوي فرمان به د 2025 کال د فبروري له 11 نیټې وروسته پورې به د اجرا وړ وي. د بیړنیو حالتونو د ملي قانون پر بنسټ که چیرې ولسمشر د ملي اضطراري فرمانونو د تطبیق دوام د یوه کال تر پوره کېدو 90 ورځې وروسته پورې د فدرال په جریده کې خپور نه کړي، یاد فرمان په خپل سري ډول لغوه کیږي. د سپینې ماڼۍ په اعلامیه کې راغلي دي د دغه هیواد د اقتصادي سقوط احتمال، سرپناه او د میشتولو ملاتړ، روغتیا او اوبو، ابزل صحي معیشتي ملاتړ او د غذایي امنیت لپاره د افغانانو د فوري اړتیا په شمول په افغانستان کې بشري بحران نه هم د متحده ایالاتو ملي امنیت او بهرنۍ پالیسي ته یو غیر عادي او فوقالعاده ګواښ بلل شوی دی. اعلامیه کې د افغانستان مرکزی بانک، د افغانستان بانک د کنګل شوې شتمنۍ په اړه د بایدن په حواله راغلی چې د تروریستي حملو قربانیان پرې حقوقي دعوه لري یا یې هم د دعوه د پرانیستلو لپاره چمتووالی ښودلی دی. د افغانستان بانک $1 میلیارد کنګل شوې شتمنۍ چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته نیویارک کې د فدرال په بانک کې ساتل کېده، وروسته یې 3.5 میلیارد سویس کې د امانت صندوق ته ولېږدول شوه. مخکې په امریکا کې یوې محکمې پریکړه کړې وه چې په امریکا کې د سپتمبر د 11 نیټې قربانیان له دې شتمنۍ د برخمن کېدو مستحق نه دي او د طالبانو حکومت په وار وار دا غوښتنه کړې چې دا شتمنۍ باید بیرته د دوی تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک ته ولېږدول شي. د امریکا ولسمشر د افغانستان په تړاو د بیړنیو حالتونو ملي قانون په اړه د فرمان موده داسې مهال نوره هم غځوي چې په افغانستان کې یو شمېر بېوزلې کورنۍ د خپلو اقتصادي ستونزو په اړه شکایت کوي او وایي چې بشري مرستو ته بیړنۍ اړتیا لري. د پلازمېنې کابل اوسېدونکي ګلدستې هوتک چې د خپلې کورنۍ او وزینې سرپرست ته د ازادي راډیو ته وویل،
بل خاص نه ووړ نه په کور کې شمع پلاستیک هم نه ده ټک وهلی، وضعیت هم د کور دومره خراب ده که زه چېرته لاړم کار مار مې وکړو کالي مالی مې ومینځلو د یو مړۍ ډوډۍ هماغه خلک را کوي که نه دغه همسایګان په خدای په خپله په یو باندې غږ کوم چې ما ته لږ ډوډۍ را کوي چې دغه ټایم خو به ګزاره وکړي نو که چای دمه و پوره ورسره نه وي.
د خوست ولایت اوسیدونکو اجمل ازادي راډیو ته وویل،
لاس نه پر فامیلیو گزارانه کیږي ولا یو من وړه په کارځه راوخلم هغه چخلا شي به ته نور په کارځه راوخلم مشکل سه مخه مخې کاروبار هم نشته پیسې یو نیم سل روپۍ بچي وشي هیڅ هم نه کیږي غواړم چې موږ هم لسته وشي.
یادونه ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا د اټکل مخې په 2025 کال کې به په افغانستان کې 15.3 میلیونه خلک بیړنیو سرپناو او غیر خوراکي مرستو ته اړتیا ولري. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی په دې وروستیو کې ویلي و چې افغانستان بیرحمه ژمي سره مخ دی او روان ژمی دوی کولی شي یوازې 6 میلیونه کسانو سره مرسته وکړي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
دا بشری حقوقونو د څار سازمان د کرکټ له نړیوال شورا د افغانستان د غړیتوب د ځنډولو غوښتنه کړې ده. د دغه سازمان د ښځو برخې مرستیال هیدربار نن پنجشنبه ازادي راډیو ته وویل چې د بشری حقوقونو د څار سازمان دغه غوښتنه په افغانستان کې د طالبان لخوا پر ښځو د محدودیتونو له کبله د کرکټ له نړیوال شورا کړې ده. مدني او د بشری حقوقونو یو شمېر فعالان بیا په دې اړه ویشلې نظرونه لري. نور تفصیل حدیث پردیس نورو.
په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د طالبانو د مخبرزیتې دونکو محدودیتونو په تړاو د خبرګونونو په دوام تازه د بشري حقوقو څار سازمان ویلي چې د کرکټ نړیواله شورا یا ICC دی په افغانستان کې د سپورت او کار په ګډون د ښځو د ټولو حقوقو تر خوندیتوب په دغه شورا کې د افغانستان غړیتوب وزندوي. دغه سازمان د ښځو برخې مرستیالې هیدربار نن پنځشنبه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د کرکټ نړیواله شورا دی په دغه شورا کې د افغانستان غړیتوب او په نړیوالو سیالیو کې تر هغې د افغانستان غړیتوب او ګډون وځنډوي چې افغان ښځې او نجونې خپلو حقونو ته نه وي رسېدلې. د ښځو په حقونو کې د لوبو او د زده کړو په ګډون ټول بنسټیز حقونه شامل دي. په داسې حال کې چې افغان ښځې او نجونې له ټولو سپورتي فعالیتونو منع دي، د کرکټ د نړیوالې شورا خپل اصول باید د افغانستان د ګډون مخه ونیسي.
خدا چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د غړیتوب ځنډول او له نړیوالو لوبو را ګرځول د افغان ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره څومره معقوله لاره ده؟ اغلی هیدربار د ازادي راډیو دغه پوښتنه ځواب نکړه. د بشري حقوقو څار سازمان پرون چهارشنبه ناوخته په خپل ایکس پاڼه کې د اعلامیې په خپرولو سره هم د کرکټ له نړیوال شورا ورته غوښتنه کړې وه او په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د طالبانو ځپونکو اقدامات غندلي وو. د کرکټ نړیوال شورا د بشري حقوقو د څار سازمان د غوښتنې په اړه څه دی ویلي؟ خو وړاندې د کرکټ یوې مشهورې ویب پاڼې ESPN کرکټ انفو د کرکټ نړیوال شورا دی و بیان له قوله لیکلیو چې د افغانستان کرکټ بورډ په دغه هیواد کې د خپل حکومت طالبانو د پالیسیو لپاره مسول نشي ګڼل کېدای. د تیرې اونۍ د دوشنبه پر ورځ د بریتانیا 162 سیاستوالو د پارلمان استازو هم د انګلستان له کرکټ بورډ او غوښتل چې راتلونکي فبروري میاشت د چمپیونز ټرافي په سیالیو کې چې په پاکستان کې ترسره کیږي له افغانستان سره لوبه ونکړي. د انګلستان کرکټ بورډ د غوښتنه رد کړې وه. ویلي وو په دې اړه د کرکټ د نړیوال شورا د ټولو غړیو د ګډ دریز ملاتړ کوي. مدني او د بشري حقوقو یو شمېر فعالان بیا په دې اړه ویشلې نظرونه لري. د بشري حقوقو فعالې ماریان وري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زه د افغانستان پر کرکټ له بندیز ملاتړ کوم، ځکه دا موضوع ماته یوازې ورزشي نه ده بلکې یو انساني او اخلاقي مسله ده. د کرکټ ټیم کولی شوای چې د افغان ښځو غږ شي او ملاتړ ترې وکړي، خو داسې یې ونه کړل.
خو ټاکل شوی چې نن پنځشنبه ناوخته په بریتانیا کې د پارلمان مخې ته د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې په ننګ او اعتراضي او غونډه وشي. د غونډې یو تنظیموونکی او مدني فعال فضل ډبی شینواری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زرګونه هغه افغانان چې دلته د انګلستان په بیلابیلو ښارونو کې اوسیږي ټاکل شوی ده چې ابتدا د انګلستان د ولسي جرګې مخې ته د اعتراض په ډول راغونډ شي. د دې اعتراضي غونډې هدف د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې او د افغان جنو د زده کړو ملاتړ دی. د اعتراضي غونډې په پریکړه لیک کې به د کرکټ له نړیوالې شورا او دغه راز د انګلیس کرکټ بورډونو څخه غوښتنه وشي چې د افغانستان کرکټ مسله سیاسي نه کړي او د کرکټ د تحریم پر ځای بشپړ ملاتړ ترسره کړي.
د افغانستان د کرکټ بورډ مشر میرویس اشرف د دغه راپور تر خپرېدو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. که څه هم د کرکټ ځینو مشهورو لوبغاړو وخت نا وخت په افغانستان کې د ښځو د حقونو په ځانګړې توګه د زده کړو په اړه غږونه پورته کړي، خو هغه یو شمېر فعالان چې د دې بندیزونو پلویان باندې د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي په دې برخه کې په ناغېړی تورنوي. د یادونې ده چې شپږ ورځې وړاندې افغاني ولس له استرالیا ریتان وري چې د استرالیا د کرکټ فرهنګي سفیر ده او د افغانستان د ښځینه کرکټ ملي ټیم په جوړولو کې فعاله ونډه لرله، له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې پر طالبانو د فشار راوړلو لپاره د کرکټ پر ټیم بندیز او لوبه نه کول د حل لاره نه ده او نړیوال باید په افغانستان کې د ښځو د حقونو د سمون لپاره پر نورو لارو چارو فکر وکړي.
په راپور کې مو اوریدل چې د ښځو د حقونو یو شمېر فعال ښځو د کرکټ نړیوالې شورا ته له دې مخکې چې د بخښنې نړیوال سازمان په اړه اقدام وکړي ولیکه استول او پکې غوښتنه کړې وه چې باید د کرکټ پر لوبډلې بندیز ولګول شي. دوی غوښتنه کړې وه چې د کرکټ لوبغاړي په هغه اندازه چې دوی پر طالبانو په نړیوالو نفوذ لري د ښځو د حقونو لپاره کار نه کوي. بل پلو بیا د پاملرنې نړیوال سازمان د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې د ښځو نجونو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. نور تفصیل لا به د سپوږمې نه اورو.
د پاملرنې نړیوال سازمان وایي چې طالبانو له خپلې واکمنۍ وروسته په افغانستان کې د ښځو لپاره یوه له دښمنۍ، ګواښونو او تاوتریخوالي ډکه فضا رامنځته کړې ده. د سازمان پرون د چهارشنبې په ورځ د جنورۍ په 15مه پر خپلې ویب پاڼې په خپور شوي راپور کې زیاته کړې چې د 2021 کال د اگست له 15مې مخکې په افغانستان کې د ښځو د حقونو په برخه کې د پام وړ پرمختګونه شوي وو. په پریکړه کې د ښځو ونډه زیاته شوې وه او د ښځو تر مشرۍ لاندې سازمانونه رامنځته شوي وو، خو د دې سازمان په خبره د طالبانو حکومت له بیا راتګ سره یاد وضعیت په ډېر لوی توپیر سره بدلون موندلی دی. راپور ټینګار کوي چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو د وضعیت په بدلون سره نړیوالو سازمانونو هم خپل ستراتیژۍ بدلې کړې او له عام ملاتړ څخه د ټولنې په کچه ابتکاراتو ته مخه کړې ده تر څو د ښځو او نجونو اړتیاوې په خوندي ډول پوره او د دوی امنیت تضمین کړي. د پاملرنې سازمان زیاتوي چې دا ستراتیژیک بدلون د دې لپاره شوی چې د ښځو غږ پیاوړی شي او د هغوی لپاره سرچینې برابرې شي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته.
تاسو زموږ غږ ازادۍ رادیو نه اورئ. وړاندې د افغانستان په اړه نور مطالب هم درته لرو، خو اوس یو نړیواله موضوع راخلو. د امریکا د متحده ایالاتونو تلونکي ولسمشر د دغه هیواد د راتلونکي په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. هغه تېره شپه ملت ته د وینا پر مهال په امریکا کې د الیګارشي په اړه خبرداری ورکړی دی. الیګارشي چې څه ډول حکومت یو بایډن ولې د ټرمپ له راتګ ویره لري. همدا شېبه سره په سټوډیو کې فرشته سحاق د فرشته جانې ستړي مشي کله تاسې په نور جزئیات واورو.
مننه فریده جانې. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د چهارشنبې په ورځ ملت ته خپل وروستۍ وینا وکړه. ښاغلی بایدن خبرداری ورکړ چې په امریکا کې د بډای خلکو خطرناکه الیګارشي رامنځته شوې ده او دوی هغه ځواک او نفوس لري چې ډیموکراسي ګواښي. الیګارشي یو ډول حکومت دی چې واک پکې د خلکو د یوې کوچنۍ ډلې لخوا کنټرولېږي. سپینې ماڼۍ کې د خبرو په لړ کې ولسمشر بایدن وویل د څو شتمنو کسانو په لاسونو کې د حکومت واک په اړه اندېښمن دی او د څو کسانو په لاسونو کې د شتمنیو واک هم نه یوازې ډیموکراسي بلکې اساسي حقونه او ازادي ګواښي. د ولسمشر په توګه د ښاغلي بایدن دنده په یوه اونۍ کې پای ته رسیږي او ټاکل شوی ده چې منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ چې په ټاکنو کې د نړۍ ستر میلیاردر او د سپیس ایکس او تسلا شرکت مشر ایلون ماسک او ورته نور سرمایه‌دار خلک یې متحدین وو، د جنوري په 6مه به وکړي. د ازادي راډیو د خبر له مخې ایلن ماسک چې د ټرمپ له خیار خو سیاستونو سره موافق دی او تیر کال یې د ټرمپ د ولسمشرۍ په کمپاین کې د مرستې لپاره لسکونه میلیارد ډالر لګولي، د لوړې په مراسمو کې به ګډون وکړي. تمه ده چې د امریکا دوه نور مشهور میلیاردران د امازون شرکت بنسټ ایښودونکی جیف بیزوس او د ټولنیزې شبکې فیسبوک بنسټګر او د ټکنالوژۍ د شرکت میتا مشر مارک زوکربرګ هم د ډونالډ ټرمپ د لوړې په مراسمو کې ګډون وکړي. ولسمشر بایدن په خپله وینا کې د خپلو ځینو لاسته راوړنو یادونه هم وکړه چې پکې د کورونا ویروس د ناروغۍ پر مهال د هیواد اداره کول، د کورنیو تولیداتو ملاتړ او د درملو د بیې محدودول شامل شامل وو. جو بایدن دا هم ویل چې د متحده ایالاتو ارزښتونه په دوامداره توګه ازمویل کیږي او د ټکنالوژۍ صنعتي کمپلیکس او د راتلونکي په اړه د مصنوعي ځیرکتیا د احتمالي زیاتوالي په اړه یې خبرداری ورکړی دی. بایدن وویل چې امریکایان د هغو غلطو معاملاتو تر تاثیر لاندې راغلي دي چې د ځواک ناوړه ګټه اخیستنې ته لار هواروي. د هغه په وینا آزادې رسنۍ د له منځه تللو په حالت کې دي. ټولنیزو رسنیو د حقایقو څیړل بند کړي او د واک او ګټې لپاره د حقایقو نه سترګې پوښل کیږي. هغه وویل چې د دې کړنو د مخنیوي لپاره د ټولنیزو رسنیو پلیټ فارمونه باید د امریکا د ماشومانو، کورنیو او ډیموکراسۍ له واک څخه د ناوړه ګټه پورته کولو اړوند ملت ته حساب ورکړي. د ولسمشر بایدن په وینا مصنوعي ځیرکتیا یو په زړه پورې پرمختګ دی چې د ستونزو په حل کولو کې د مرستې وړتیا لري. حتی د سرطان درملنې لارې هم په موندلو کې هم مرسته کولی شي. مګر دغه په وینا مصنوعي ځیرکتیا کولی شي په ورته وخت کې د انساني حقونو، ژوند کولو، محرمیت او دا چې څنګه کار وکړو او څنګه د امریکا د خلکو نه ساتنه وکړو لوی تهدید رامنځته کړی. ټاکل شوی ده چې د جنوري په 6مه د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د لوړې مراسم ترسره کړي چې له دې سره به واک له جو بایدن څخه ښاغلي ټرمپ ته رسمن انتقال شي.
له خبرونو ور اخوا
تاسیز مکرا کلا ساده رادیو نوروز د ساده رادیو خبرونه څلور ساعته دوام لري. د سارلش پګو د مخام تش پګو په لاندو څپو د 35 مترو او د مخام لش پګو د ساتر ش پګو په منځنۍ څپا د لش پګ نوي. هم درنګ تاسو کولای شئ چې زموږ خبرونه په سوشل میډیا، فیسبوک، ټوئیټر، واتس اپ، ټلګرام او هم درنګ په انستګرام هم پیدا کړی. هلته ویډیوګانې وګورئ، متن ولولې او زموږ ویب پاڼې ته ورشئ. شونډې خبرونه واورئ. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي چې په نړیوالو خبرو اترو پریکړو کې باید د افغان کډوالو غږ واورېدل شي. نوموړي پرون پر ایکس پاڼې لیکلي دي چې په نړۍ کې د کډوالو د ستونزو د حل لپاره پر اساسي حل لارو فکر وشي او د دوی حقونو ته درناوی وشي. نور تفصیل له حدیث پردیس نورو.
د پاکستان او ایران د حکومتونو لوري پر افغان کډوالو د فشارونو د زیاتېدو او دغه هیوادونو د دوی د ایستلو په دوام د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی په نړیواله کچه د افغان کډوالو د حقوقو د پیاوړتیا او ښکولو پر اړتیا ټینګار کړی دی. ریچارډ بینر پرون چهارشنبه په ایکس پاڼه کې د شاهمامې په نامه د یو بنسټ لوري په جوړ شوي بحث کې ویلي چې په نړیوالو خبرو اترو او پریکړو کې باید د افغان کډوالو غږونه واورېدل شي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي دغه شان ویلي چې په تیرو څلورو لسیزو کې جګړه او تاوتریخوالی د کډوالۍ اصلي لامل و او د طالبانو په بیا واکمنېدو د افغان کډوالو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی.
د 2021 میلادي کال په اگست میاشت کې د طالبانو بیا واکمنېدل په ځانګړي ډول پاکستان او ایران ته د ډیری افغان کډوالو د تلو لامل سول. دوی د طالبانو د هغو سیاستونو له کبله چې بشري حقونه محدود کړي او ژوند دي د وی ډلې په ځانګړي ډول شوزو او انجنو او په دغه شان لږکیو لپاره سخت کړی دی تللی دي.
نو موړی له افغان کډوالو سره خبرو اترو ته په اشاره سره ویلي چې په کوربه هیوادونو کې افغان کډوال له اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره مخامخ دي او په ورته وخت کې د وګد محل لپاره د کډوالو د ستونزو پر حل هم ټینګار کړی دی. په ایران او پاکستان کې میشتنی افغان کډوال به وایي چې په خورا سختو شرایطو کې ژوند کوي. په ایران کې میشت افغان کډوالې مریم عزیزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
میړه مې فوزي و او د طالبانو د غواښونو له کبله اړ شو چې افغانستان پرېږدو او ایران ته وتښتو. ډېر په مشکل ایران ته راغلو. اوس دلته هم ټول کډوال له ډېرو ننګونو او ډول ډول ستونزو سره مخامخ دي.
په پاکستان کې میشت افغان کډوال شیزر سمیم د ورته اندېښنې په شریکولو سره ازادي راډیو ته وویل:
ډېری افغانانو د خپل سر د خوندیتوب لپاره پاکستان ته پناه راوړې ده چې اوس یې دلته هم وضعیت ډېر خراب دی. بېرته افغانستان ته هم نشي تللی ځکه ژوند ته یې جدي ګواښ موجود دی. ټوله کې حالات ډېر ترنګلی دی.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ دا هم ویلي چې د افغان کډوالو بار او مسؤلیت یوازې باید په ګاونډیو هیوادونو نه بلکې تر ډیره باید په هغو هیوادونو وي چې په تیرو څو لسیزو کې د افغانستان په جګړو کې ښکیل وو. په خبره یې لکه د ناټو غړي او متحدانې د یادونې ده چې افغان کډوال یوازې په پاکستان، ایران او ترکیه کې له ډول ډول ستونزو سره مخامخ نه دي، بلکې د متحده عربي امارات او قطر په کمپونو کې هم له ګڼو ننګونو سره مخ دي چې پر ډول ډول جسمي او رواني ناروغیو د اخته کېدو په اړه راپورونه هم خپاره شوي دي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ. ازادي رادیو څلورویشت ساعته
هندرنګه تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو د ویب پاڼې سربیره ازادي رادیو پر ټولو ټولنیزو رسنیو او پاڼو هم واورئ. زه تاسو ته پاتې وایم facebook.com چې تاسو موږ پر فیسبوک موندلی شئ، همدارنګه پر ټویټر، انسټاګرام، دا واتس اپ ګروپونو کې او پر ټلګرام چینل مو هم خبرونه اوریدلی او لوستلی شي. اوس هم په اسویل کې کندهار ته ورځو. کندهار کې کروندګر وایي چې ممپلی وایي د نورو غلو دانو پرتله ښه بازار لري، ځکه چې بیې لوړې دي او د دې مصارف کم دي. دوی د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د دې کښت د پراختیا لپاره ورسره مرسته وکړي. د کندهار د کرن ریاست په وینا سږکال په دې ولایت کې پر 60 هکتاره ځمکه ممپلی کښت شوي، خو دوی شکایت لري چې د وچکالۍ له کبله یې حاصلات کم وو. تفصیل له سیمې په دې راپور کې اورو.
دا تازه ترلاسه شوي ممپلی یا پلی په یوه نسبتا پراخ میدان کې د وچولو لپاره هواریږي. د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د دیراز او مانده سیمو یو کروندګر محمد چې پر خپل 15 جریبه ځمکه یې پلی کرلی وایي، سږ کال یې د وچکالۍ له امله د تیر کال په پرتله د پلیو حاصل کم شوی دی.
15 جریبه ځمکه وه موږ پلی په کرلې، پروش کال یې ماته 9 خواره وکړلې، شش کال یې ماته 15 خواره وکړلې. دا وچکالۍ په خاطر باندې موږ شاید ونې پر کمبود را روان دي او موږ خواري پکښلې ده. موږ ستړي کړي، موږ ته دونه حاصل نه دي پاته شوی، خواري ما بس کړلې ده. نو اوس موږ دا خواهش لرو د حکومت سره چې موږ سره کومکونه وي، کومکونه موږ سره دا وکړي چې موږ ته تخم سم تخم برابر کړي، د اوبو په باره کې موږ سره کومکونه وکړي. شش کال وچکالي اوبو باندې موږ بس نه رسېدي، اوبه سره کم وي، سره کښت وي.
د پلوی کښ په شګلنه او وچو ځمکو کې ښه حاصل ورکوي او د کندهار د ډیری ولسوالیو ځمکه او اقلیم ورته مناسب دي. د چارګل او نیک محمد په نومونو کروندګر وایي پلی د نورو غلو دانو په پرتله ښه بازار لري. د دوی په خبره پلی نه یوازې د کرنې لپاره کمه خواري غواړي، بلکې د ښه حاصل او لوړ نرخ له امله کروندګرو ته زیاتې پیسې برابروي.
پلی خو نو ښه کښتې خو د یو داسل یې ډېر دی، نه خواري هم لنډه ده، دا ناړې ګوري د دي بشې بیا د غونه نه دغه کې لکه پلی چې په پیسې ماسل یې ډېر دی، پیسې هم ډېرې جوړوي باندې او هم د ماشو در جوړو ډېر دی.
په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنې او مالداری ریاست مسؤلین وایي په دغه ولایت کې سږ کال پر 60 هکتاره ځمکه د ممپلیو کښتونه سوي چې 210 ټنه حاصل به وکړي او د وچکالۍ له امله یې سږني حاصلات کم دي. د کندهار د کرنې او مالداری ریاست د میوو او سبزیجاتو د پراختیا څانګې مسؤل انجینر ایمل حکیمی وایي په کندهار کې د پلوی کښ د پراختیا په حال کې دی.
ممپلی کښ د کندهار ولایت په ځینو ساحو کې کرل کیږي چې تقریبا 60 هکتاره سږ کال کرل شوي وو او کلنی حاصلات 210 ټنه ته رسیږي. زیاتره د ممپلی کښت په ارغنداب ولسوالۍ کې ډنډ کې ژیړۍ پنجوئی دغه مرکزي ساحو کې ډیر کرل کیږي. د تیر کال په نسبت حاصل یې لږ وو، ځکه موږ چې دوه درې ساحو ته لاړو هغوی وویل د وچکالۍ له امله حاصل یې لږ دی.
د یادولو وړ ده چې د کندهار په بازارونو کې د پلوی یو منبع 250 افغانۍ ده چې د نورو غلودانو په پرتله څو چندل وړ ده.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خبرونه څلورویشت ساعته دوام لري، د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو په لنډو څپونو نه 35 مترو، او د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ څپه 26 نوي. له دې سربیره پر ټولو ټولنیزو رسنیو موږ تعقیبولی شئ. هلته زموږ د خبرونو د لوستلو او غږیزو بڼو د اورېدو سربیره کولی شئ زموږ لایف خپرونې هم واورئ. د پښتو خبري مجلې پای ته راورسېدو. د دري خبري مجلې لپاره مې همکار سټوډیو ته راغلی. سیستری مشی بخیر اخلی.
سلام.